سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبري خبرونې ته مو زه فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. پیله په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالات وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د اجباري نیستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتو میلر پرون د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو، هغو افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایي چارواکي د سشنبه په ورځ ویلي وو چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته 15,000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کوله د دې خبر پخلی وکړ چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوم لړه ترلاسه کړی دی، خو دغه لست نیمګړی دی. په دغه هیواد کې د 200 افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسید. ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1,000,000 او 200,000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي، چې له دې جملې څخه څه باندې 200,000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. په پاکستان کې ځینو سیاستوالو د بشري حقونو فعالانو له دغه هیواد په زور د افغان کډوالو ایستلو خلاف سترې محکمې ته اعتراض وړاندې کړی دی. دا اعتراض د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرهاد الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ او یو شمېر نورو کسانو ثبت کړی دی. محسن داوړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په اعتراض کې د سرپرست حکومت لخوا د افغان کډوالو ایستلو پریکړه چیلنج کړې ده. ډان ورځپاڼه لیکي دغه درخواست چې له هم سترې محکمې د اوریدنې لپاره نه دی منظور کړی، پکې ویل شوی دی چې د حکومت له یادې پریکړې سره د هغو لکونو افغانانو اساسي حقونو خلاف ورزي کیږي چې دا وخت په پاکستان کې اوسیږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د ملګرو ملتونو ادارو هم ویلي دي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او هغه کډوال اغیزمنوي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. بلخوا جرمني له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو پر ایستلو کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون ویل د هیواد د هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې ټاکل شوی ده جرمني ته ولېږدول شي. د ونه ویل چې څومره افغانان به له پاکستان څخه جرمني ته بیول شي. د بغلان ولایت په برکیو لسوالی کې په ترافیکی پیښه کې یو میرمن وژل شوې ده. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ترافیکی پیښه نن سهار پنځشنبه د لړم یو لسمه د بغلان د برکیو لسوالی په تاو شیخ کوتل سیمه کې د یو اراده فیلډر موټر د چپکېدو لامل رامنځته شوې ده. په پیښه کې د یوې ښځې په وژل کېدو سربېره د یو ماشوم په ګډون درې نور ټپیان شوې دي. تېره شپه هم د بغلان په پلخومري کې په ترافیکی پیښه کې درې تنه وژل شوي وو او وطن نور ټپیان وو. او ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویاند وایي په غزه کې د تشدد زیاتوالی او د سشنبې او چهارشنبې په ورځو د کډوالو پر جبیلیا کم کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د فلسطینیانو وژنې بوګنوونکې دي. سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته هم دا راز ویله. سرمنشي د ملکي وګړو هر راز وژنې په کلکه غندي. د زیاته کړې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې ټولې خواوې باید د ملکیانو پوځیانو ترمنځ د توپیر کولو په شمول بشري حقونو او نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي. یو شمېر مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي هغه افغانان چې له پاکستانه ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي. د ناروی او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یو اعلامیه کې افغانستان ته په چټکۍ د رستنېدونکو کډوالو د شمېر د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی او له نړیوالو مرستندویو څخه له دې کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د دې تر څنګ په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان والو اجباری استل او زورول بعد د واړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز لري. یاد سفارت هم دا شان ویلي دي چې د محدود اسانتیاو لامل افغان کډوال په ترخمو چمن کې لګنستون زسر مخ دي. تفصيل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان له بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، ځینې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې دا کډوال د افغانستان دننه د استوګنې لپاره داسې ځایونه نه لري چې ورشي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د هغو افغان کډوالو شمیر په چټکۍ سره په ډیرېدو دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي، چې په وینا یې اوس د ورځې له 9000 تر 10000 دا کډوال افغانستان ته ستنېږي. یادو سازمانونه هم دا شان ویلی په داسې حال کې چې ژمی هم نږدې دی، د دې کډوالو د خوندیتوب او په ټولنه کې د ادغام په اړه اندېښنې لري. دې سازمانونو پر دې خبره له ټینګار سره چې افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر کړکېچن دی، له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې د کډوالو اړتیاو ته د رسېدو او د یوه ناورین د مخنیوي لپاره خپلې مرستې وکړي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو همغږ کړی چې کډوالو ته دې تر هغو پناه ورکړي چې په خپل هیواد کې شرایط خوندي او باثباته شي او دوی په خپله خوښه وطن ته ستانه شي. په ورته وخت کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي کډوال هم وایي که له یوې خوا اوس په پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته په اوسېدو ګڼې ستونزې جوړېږي، ورسره افغانستان ته په راتګ کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. عبیدالله چې نن د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی، ازادي راډیو ته یې په دې اړه ویل.
پاټک کې 5000 روپۍ را نهلته واغستې، نه یې خوشي کولمې. مونږ تا جیل ته بوځو، نیمه شپه هم کډه رابار کړه، رالو لوارګي ته. لوارګه کې مې چې ټوکن ته کوم 2-3 ګنټې تېرې کړې پوه شوې، او انتظار مو وستو. انتظار نه بعد چې دی په ډېر مشکلات باندې تورخم ته چې راورسېدو.
هجرت الله چې دو ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی، هم د ورته ستونزې په اړه شکایت کوي.
مونږ چې رالو لکه بارډر کې ډېر زیاته سختي، مونږ چې راوتلو داسې وه کنه چې لس 12 کسانو مونږ چې راوتلو ډېر سیندې ډېر هلته ولګېدلې، او بیا چې راواختلو کوم شخرینې هغې ګوتې متې ولګېدلې، تصورانې واغستل، او بیا شخرینې بارډر ته مونږ رالو کنه. هلته بیا فوجیانو نه راپرې غوستلو، نو هغې بیا پیسې غوښتلې. نو هلته هم بیا چې دی 8000 روپۍ ماډکې کړلې، او بیا راواختلو بیا راپرې غوستلو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم چې طالبان اداره کوي د افغان کډوالو ستونزې تاییدوي. یاد سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې، شکایت کړی چې په تورخم او چمن کې د کډوالو د ستنېدو لپاره اسانتیاوې محدودې دي، او د خلکو او موټرو سختې او اوږدې تلاشي د کډوالو د ثبت لپاره کم پرسونل، کمزوري سیستم او ځینو نورو مسایلو کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د سوداګرو د توکو او پیسو د لیږد لپاره څرګنده کړنلاره نشته، او تر څنګ یې ځینې مافیایي کړۍ هم افغان کډوال ځوروي او پیسې ترې اخلي. سفارت هم دا شان ادا کړی چې پاکستاني پولیس په مختلفو بهانو قانوني کډوال هم نیسي، اسناد یې څیرې کوي، بانکي حسابونه یې بلاک شوي، او د کورونو څښتنانو ته امر شوی چې سند لرونکو افغانانو ته هم کورونه په کرایه ورنه کړي. د افغانستان سفارت ګواښ کړی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز وکړي، او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس واخیستل شي او هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه لاړ شي. له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو اجباري لړۍ چې پرون پیل شوه، د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ 1300 افغانان چې سل زندانیان هم پکې وو، د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3مه ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی وو چې د یادې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، کنه دوی به یې په زور وباسي. سره له دې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپلې یادې پرېکړې بیا کتنه وکړي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په خپلې پرېکړې ولاړ دي او په دې اړه جوړجاړی نه کوي.
واموریدل چې یو شمېر مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو ویلي و چې باید له هغو افغان کډوالو سره چې په وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي مرسته وشي. خو بل پلو د کونړ اوسیدونکي بیا وایي د پاکستاني چارواکو لخوا افغان کډوالو سره کیدونکی بد چلند دوی خفه کړي دي. دوی له افغان چارواکو پنګوالو په شریکه غواړي چې په کونړ سیند باندې د اوبو بند جوړ کړي او په دې توګه پاکستان ته ځواب ورکړي. د دوی په وینا که افغان حکومت او پنګوال شریکه د بندونو جوړولو وطن آبادول ته مټې رابډ وهي، نو د اوسنۍ او پخوانۍ و ټول ناخوالو بدل له پاکستان اخیستلی شي. تفصیل په دې راپور کې لسیمی اورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي د اکتوبر له پیل څخه پاکستاني او چارواکو له خپلې خاورې د افغان کډوالو پر زور راویستلو لړۍ تونده کړې ده، او له ډېرو افغانانو یې د هغوی کورونه، دوکانونه او مالونه نیولي دي. چې دې کار کونړین خفه کړی دی. د کونړ اوسیدونکو عبدالغفار صافی
په داسې حساس وخت کې دغه افغانان خپل هیواد نه راوویستل او ډېر ظلم او زیاتی ورسره وکړ، تر دې پورې چې پیسې هم ورسره نه رافریدي او حیوانات هم ورسره نه رافریدي. د دې په ځای چې ښه په حیا او په عزت یې رالېږلی وی، په ډېره بې عزتۍ یې راولېږه. موږ په ډېر خواشینی یو.
کونړیان له اوسنیو چارواکو پانګوالو غواړي چې له پاکستان څخه د تیرو او اوسنیو ظلمونو غچ اخیستلو یوازینۍ لاره د کونړ او کابل سیند اوبه مهار کول او پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړول دي. د دوی په وینا چې دې کار سره به په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید شي، فابریکې به جوړې شي، پکې به په لسګونه زرو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي، شاړې ځمکه به آباد شي او بهرنیو هیوادونو ته به د افغانانو د کډوالۍ او فرار مخه ونیول شي. استاد عبدالرحمن،
نو د پاکستان د دغه ظلم او جبر په جواب کې مونږ غواړو چې د کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي، چې په دې سره به له یوې خوا به زموږ وطن آباد شي او له بلې خوا به دلته کارخانې جوړې شي، بېروزګاره خلکو ته په کار زمینه برابره شي، همدارنګه هغه شاړې ځمکې به خړوبې شي. په دې سره به پاکستان باندې دغه اوبه بندې شي او هغوی به په آینده کې مونږ ته بیا سوالزاري کوي او مونږ ته به محتاج وي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د پاکستانی حکومت لخوا د افغانانو زورول او په زور یې له یاد هیواد راویستل غندل شوی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو لیکلي له پاکستان د بدل خستلو خلاره همداده چې حکومت او ولس په ګډه د وطن آبادۍ او اوبو مهار کولو ته مټې رابډ وهي. د دوی په وینا چې کچیرته افغانان دغه تاریخي او وړین کار ترسره کړي، نو ډیر زر به مو هیواد پرمختګ وکړي، پر ځان به بسی شي او پر یو صادرونکي هیواد به بدل شي. کوم افغانان چې د مزدوري لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللي، هغوی به بیرته راستانه شي او خپل وطن کې به د خوښۍ ژوند پیل کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان حکومت له تیر یوې میاشتې څخه د افغانانو زورولو او له پاکستاني پر زوره د راویستلو لړۍ تونده کړې. که څه هم د کډوالو په چارو کې نړیوالو بنسټونو او افغان چارواکو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو د ویستلو دغه لړۍ دې ودروي، خو بیا هم هغوی ورته زور غر کړی دی. خلک وایي پخوا به د همدې افغانانو پر سر نړیوالو پاکستان ته هر کال په سلګونه میلیونه ډالر ورکول، هغه پرې اوس بند شوي او دا فشارونه یې د همدې لپاره دي چې بیرته ورته هغه کومکونه پیل شي. دغه افغانان له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د کډوالو سره دې د پاکستان په ځای افغانستان کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې کورونه آباد کړي او خپل کاروبارونه پیل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې خلک د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول غواړي، بلکې له تیر حکومت او نړیوالو یې پخوا هم ډېرې غوښتنې کړي. په تیر حکومت کې له سورتاق څخه تر مرکز اسداباد پورې شپږو ځایونو کې د برېښنا کوټونو سرویګانې شوي. د هغه وخت د چارواکو په وینا چې که چیرته په یادو ځایونو کې برېښنا بندونه جوړ شي، نو 9500 میګاواټه برق تولیدولی شي، چې د یاد برېښنا نږدې نیمه یې د افغانستان له اړتیا زیاتیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی ار وایي افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید د طالبانو وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقوقو د نقص یو ښکارا بیلګه بولي او وایي د ستنیدونکو کورنیو نجونې هم له تعلیم او تحصیل محروميږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت کې څه هم ویلي چې له پاکستانه دراستنیدونکو کډوالو نرینه محصلانو او خونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمینه برابر کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دی ویلي. بل لورته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پښتنې دا دي چې د راستنیدونکو کورنیو د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي. آیا د طالبانو حکومت کولی شي د نورو نجونو ترڅنګ د راستنیدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو ل خپل ملمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمنی دي د خځو د حقونو فعال اوګي عمل په پاکستان کې افغان ژورنالیست او د خځو د حقونو فعال دیوا امرخیل او په پاکستان کې د خځو د حقونو بل فعال ملالۍ ستانګزي. درې واړو ملمنو ته خراغلاست وایم. تخنیکی همکار مې هم اشاره کوي چې درې واړه ملمنې له خ مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوې دي. راځي بحث به ملمن دیوی امرخیل نه پایل کو. دیوا امرخیل چې دا ژورنالیست هم د خځو د حقونو فعال هم ده. کله چې ژورنالیست وینو له خلکو سره له ول سره تماس ډیر وی نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل تاسو راته کیسه وکي د افغان کډوال چې د رایسلو لړۍ دا د رسمن پایل شوله په دوی کې څه شمیر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته قدرمنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بل څه پیړه د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړل. یعنی په دې کې هغه ډېر ځانمنې په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېر ځانمنې چې دی بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي، ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل. هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري اوس بدبختانه دلته چې کومې انجونې د تحصیل لپاره راغلې وي یا هم له پخوا چې دلته خپل زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنی د هغوی باندې دا د تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خواشینۍ خبره ده. نو په دې کې یعنی زه مطمئنه یم چې په ډېر فیصده انجونې به وي چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبوره دي چې وطن ته به بیرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي. ځکه چې په هیواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هیواد کې د انجونو پر مخ باندې د میرمنو پر مخ باندې هر نوع د زده کړې حق دی، کار حق یا هر نوع فعالیت که زه وایم پر باندې بند شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوي دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی وي هغوی له ډېر مجبوریت نه کډواله شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بیرته بیا افغانستان ته روان وي او افغانستان کې خو د دوی لپاره هیڅ کوم روښنایي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت په دې پریکړې باندې همدې خپل پریکړې ته ادامه ورکړي او مخه ونه نیول شي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلې لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
او ډیره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. راځئ چې د اوګي عمل د سر خبرې هم واورو. اوګي عمل په افغانستان کې د حمل وضعیت خبره ده. میرمن عمل څه فکر کوي دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، اما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي. اوس فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو ته سلامونه درنې میلمنو ته اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې واکان کله چې دا حالات او دا خبرونه موږ واورېده او دا چې ادامه لري او د هېچا خبره نه د ملل متحد نه د نورو نه د نورو ځمکې پر مخ چې هر څوک په دې غږ کوي یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه نجونې دپاره چې هلته تللي وو او یو ډېر کم کسان نه وو، ډېر خلکو چې هیڅ امکانات نه درلوده د خپل هر څه هغوی د تعلیم په اهمیت پوهېدل که یوه ښځه باسواده شي نو شپږ نسله باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي. د هغوی په مزایا هغوی پوهېدل، هر څه له لاسه ورکړ، بس خیس پکې کړل، په څه رقم به قانون بې قانون لارې خپل جنکۍ وې وړلې، بل اخرال تم چې نوې دي څونه سختګانی به ګاللې تر څو چې دی زه په دې شی لا دی
د مکتب غ دروازې او سنف دوی ته بلتیا پیدا کو، بیا زړه کې امید پیدا شو، بیا خوشاله شو چې موږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو، ځان د پاره به بل اخره هدفونه ټاکو، موږ به د خدمت جوګه شو، دی وطن ته به بیرته راشو. دا او هغه هغوی پوهېږي چې بې د تعلیم نه ناممکن نه ده، بې د علم پوهې نه سړی خپل ارزوګانو ته نه رسیږي. هغه څه چې دوی تینوي، هغه خوبونه او هغه خیالونه، هغه الګوګانې چې دوی په سر کې لري، او هغه هر ځوانه لري، هر ځوانه پیغله جینکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده، هغه یو جهان فکرونه کوي خپل راتلونکي دپاره، خپل راتلونکي دپاره ښه خیالونه لري. هغه یې ترېنه واخېست، هغوی لا بلد شوي نه و، هغلته هغه چانس چې ترېنه واخېست، زه احساسوم چې څومره سخته ده د دوی په زړه به څه تېرېږي، د دوی د والدینو په زړه، د دوی ذهنونه، دوی به لیونیان شي، دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي، او دا لارې، دا تکلیفونه یو قیامت دی، یو ماشر دی په دا لاره کې. خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده، دا خلک په سره کم ویلې، آفرینې، دا انسانان همدلته مري، دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي. هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي، او دې کې انسانان هم شته، او ښځې ماشومان هم شته، جامې هم شته، کالي هم شته، دوی هم دي، لارې هم بندې دي. دا څومره تکلیف دی، دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري په دې یخ کې، دا څومره سخته ده. والدین خو لیونی کېږي ځکه هر څه له لاسه ورکړه، هلته لاړه، دلته هم حکومت څه تابیا ورته داسې نه ده نیولې چې هغه سړی فکر پرې وکړي، دوی لا بلد نه دي، تجربې د دې کارونو نه لري، چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی، دنسیل غوندې دي، دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي، بیا دوی خو هېڅ نه دي، روزګارتیا تر څه حده پورې ده. او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل، دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونو باندې اخته وي، او دا سخته ده. انسانان خو د تیږې نه سخته ده او د ګل نه نازک، خو زه پوهېږم چې دا جبر، دا لوی ظلم، دا قساوت دی په دې افغانانو وکړه، او دا یې عملي کړه. ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي، ډېر سخته ده، تحمل یې سخته ده، چې نکوي دپاره، فامیل دپاره، دلته دا ټول
پوهېږو. هغه کومې ویډیوګانې چې ښکته پورته کېږي، کوم انځورونه چې راوځي، واقعا د سړي زړه ورته سوځي. یعنی که زړه تیږه هم وي دغسې حالاتو کې، فکر کوم کله ناکله چوي، اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي، سخت سوي دي، او همدغو زمینه برابره کړې ده چې دغسې فشار په دې کډوالو باندې راسي. بل غټ مشکل دا دی چې موږ تاسو پوهېږي چې افغانستان کې ساړه را روان دي، له مخکې نه په ځینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده. ډېر مشکل ده چې سړی د کور دننه مثلا شپه بې کمپالي تېره کړي، اما دوی ته تر اوسه حتی د خیمې ډاډ هم نه دی ورکول سوی. ځکه کشمیر هم 1.5 میلیونه یا 1 لک کسان په خولې یادېږي، فکر کوم دی لوی ښار نفوس ممکن هم دومره وي. په سلامت اوسې کور مو ودان میرمن عامل، راځئ چې د ملالۍ ستانکزۍ خبرې هم واورو. د هلته په پاکستان کې اوسي، د هغو افغان کډوالو له ډل نه ده چې درېمو هېوادونو ته د میشتېدو په نیت هلته تللې. اما میرمن ستانکزۍ، فکر کوي هغه کسان چې درېمو هیوادونو ته د تاک پنیت للی، د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تریخ شوی دی، هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداري ورکړل شوی چې تاسو به باسو، ځکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به اوس ختم شوی وي.
سلامونه مې ومني تاسو او د تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم، د تاسو همکارانو ته او د تاسو د رادیو د لارې ټول زړیدلې بدبخت افغانان ته هم چې چیرته مېشت پراته دي. نو دلته مشکلات خو بالکل شته دی، په دې باندې ټوله دنیا پوهېږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فامیلیان راغلي دي، ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه ده، دوی نشي کولای چې ما وباسي. او په خو مې دلته ویزه هم شته، ویزه مې درلودله، دوی نشي کولای چې د ما ویزه سلب کړي، ځکه چې زه ویزه یو کال لرم، او د امریکې سفارت د خوانه ماته ورخونه راکول شوی وو. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي د یو امید لپاره چې اوزي، ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پوهېږئ چې د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده، دوی حق نه اخیستل شوی دی، د خپل د لورګانو د لپاره بچو د پاره د ترغری دی چې هم تحصیل وکي هم یو لار ورته پیدا شي چې وزي اکثریت کیسونه لري اکثریت هم یونسیار کې کیسونه اچولې دي چې یونسیار هم اسه بیغور د یو ورقه ورته ورکړي دا ورقه پولیسان نشته چې ورته مشکلات کې غرق دي ټول افغانان چې هر چیرته دي خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی پارس رات باندې منګاو تاسو باید اونر شاو ورته ځکه همدغه افغانان چې د اوس کړي باري دي همدغه سلويخ کال مخکې دوی راغله دلته دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو صحیح دی هغه نه پات چې کردی صاحب راغله دوی داسې ونکړل چې دیونه وایي چې پردي کټر نیمو شپو ده پاکستان دی د افغانستان دښمن په دې باندې ټوله دنیا پوهیږي او دا د انګلیسانو ظالم دلته ده چې هر خواته مسلمانان پی وژني خصوصا بې دفاع افغانان په هر حالت کې وژني که دولګ نه یې که بیکاری نه یې که تحصیلي نه یې کبي وطن نه یې دا خلک وژني یوازې د منګه تیز شمشیر چې پروت دی د ډیورن کرخه ده چې هغه باندې افغانان شوي قرباني
بلې او مېرمن سنګزي فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تللوي د هغوی پستونې په خای خودل دي ځکه هغوی ته باید حق ورکول سي چې کو غواړي پاکستان کې پاتې شي ممکن ویزه هم ولري خو هغوی هم نن سبا راایستل کیږي حتی هغه کسان چې کارتونه لري هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا زورول شوی نیول شوی حتی افغانستان ته راستانه شوی دي
د شه خدای ته ټول افغانان ما یو صدمه کې تاسو ته وویل چې افغانان اکثریت دی د طالبان نه بعد خپل دی لورګانو د تحصیل د پاره راغلي انسیار کې ځانو ته کې سونه چولې دي او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکي او متاسفانه اوس وستل کېږي ځکه چې د پاکستان د افغانان په دباندې پوهېده د طالبان د مجاهدین چې د پخوانه دلته راغله لدی دي پلار کور وزانو نه واچا او ټول افغانان در په در کې دلته را وس او څنګه ماشومان چې پیدا شوی وو هغه پلارونه شوی دی هغه نیکونه شوی دی چلوې کال عمر به ډیر دی د هغه بچی چې معسلین دی د خوښ خوراغلی وس خو بلار شي چې دوه کال کیږي او هغه خلکو ته ځاړه ما چې ا دغه بچی وو کړوسی وو نواسه ټول دلته پیدا شوی او هغه غور کوي معسلین ته پاکستانیان ته او ژاړي وزي دوی ته وطن ده دلته د دوی وطن شو تر به کالی دوی دلته پیدا شو دی کې مونږ څوک ګرام بولې څوک اوس خو ځوای ما چې ولا فلانکی او شو بس مدانکی او شو هیڅ فائدہ نه لري خو باید چې ملال متایت په ده باندې غور وکي چې دا خلک چې دغه ترغلي دی دنیا کې حقوق بشر چلیږي دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې وسل کیږي دا همزکه خو د خدای د بنده خو نه دی
بله او مېرمن سانګزای مننه موګه
د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی دلته کوم د جرم مو کې کولای شي چې دوی باندې کې کولای شي چې دوی وباسي ام دوی په خپل پیسو په خپل زیار په خپل زحمت یو بنده چې لاس کړي یو وطن کې تیر کی هغه طبيعت ته غزای اخلي دغه څلوي کله پته څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي طبيعت ورته ورني کې کورونه ورته ډان کی او افغان مشت حکومت ورته په جړه جړه ګوري ورته وای چې د پاکستان نه سخت مننه کوم چې د ما ماجرین وساتل
بله هم دا انتقاد هم کې چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازم ده داسې قوي غبرګون ونه خو د فقط د طالبان د پاکستان د افریقې وغندله ملل متحد هم د پاکستان د افریقې غندله غیر عادلانه بللې ده او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمينه نه ده برابر چې په زور باندې او مهاجرستون کزه که په افغانستان کې خپل د یونیسیار په وینا بشری حقوقونه نقص دي په سر کې هم دغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع د چنن موږ تاسو خبرې هم پکوو بس په دې لچې اوس هدا خل د افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نور ادارې لاسنیوي وکړي ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه د موږ تاسو په هیغو د طالبانو د حکومت لخوا که هم کمیسون جوړ شوی خو هغه څومره خیمه او کورن چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت لواسه به پورته وي تر هغه چې ملګری ملتونه او نور نړیوال مؤسسې مداخله ونه کې شاید د غستونز لا هم جدي سي د جمی پر مهال مننه کور ودان بیرته میرمن امرخیل ته ورزو راځي لګ زره په امکاناتو تام شو میرمن امرخیل تاسو د افغانستان وضعیت هم ښه کاری امکانات درته معلوم دي. دا هم راته معلومه ده چې 1.1 میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري پلان وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري، ځکه په هرات کې مخکې مخکې دغه سیاو طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشو، مثلا زرګونو کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د ډبلیو ایف پی ټول تمرکز په هرات باندې دی. تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلی نه دي چې دغه سیاو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دی پیلېږي. څه فکر کوي په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالی جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو پر لیګ درالیک کې به دوی اسانتیاوي برابروي، اما فکر کوي اساسي ستونزې، اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوي دومره امکانات به وي چې دغه کډوالو ستونزو ته یا اړتیاو ته رسیدګي وشي؟
په لومړي کې خو زه دا وایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالت خو موږ تاسو ته معلوم دی، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زه افغانستان نه کډواله شوې یم، اوسلته اسلام آباد کې اوسېږم. نو هغلته چې زه ما هغه ژوند دغه طریقه هغه زندگی ما ته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه، یعنی هغلته د هر څه زمینه وه. خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی پر دوی په واک کې وه، یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې، که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې. خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم امکانات واوسي هم، خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لارې باندې همداسې په سپین بولډکو په دولارو باندې چې ګورو واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده. نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان ولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي. خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغلته خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، همدار از لکه تاسو چې ویلې ډبلیو پی دا، یونیسیار دا، هغلته کار کوي. خو نو که دوی ټول سره لاس ورکیا واقعا سره یو شي، واقعا نظرنه وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لار چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولای شي په یو څه فیصدي به وکولای شي چې هغه لومړنیو خدماتو ته دوی رسیدګي وکولای شي. خو وروسته وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه دا ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي دي، هغه کمپونه دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو وکتل د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغلته. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده، ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده. نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، له لرګو نه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي. نو وروسته وروسته به وکولی شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل ته چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی. موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیمې لرو، داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو همدغه وخت ده چې دغه کډوالو ته ورکول شي، په وړیا توګه د کډوالو لپاره باید ورکول شي، نه چې دولت په دوی باندې هغه په لوړو قیمتونو باندې خرڅ کړي. نو اوس مهال لازمه ده چې دوی ټول سره لاس ورکړي او د دوی کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابره کړي، ځکه چې دوی خو اوس مهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل. کورونو ته نه وتل دی او چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینه ورنه واخستل او هته دوی ته اجازه نه ورکول کېدل چې له پاکستان څخه یو لک نه فکر کوم البته که غلط شوی نه یم یو لک نه زیات پیسې دوی ځان سره یوسي یو بل دا چې دلته خپل هغه لارې چې دوی د کوم موټر چې دی هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدل چې په ډیره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو کډیا انتقالولې نو واقعا چې ډیر سخت ناورین دی او لازم ده ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي ولدا اوس افغان ولسته ده اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بې وسو کډوالو لاسنیوی وکړي ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ نو اوس مهمه ده ضرور ده دوی لپاره دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیر، تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه. د وی اوریدونکو غږ اورو چې د اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمن نه ده وایي چې پاکستان خو به زیاتای کوي ځکه ګاونډی هیواد دی، د افغانانو خپل هیواد نه دی او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم وکړه. د اوریدونکو انتقاد کوي چې باید اوس افغانان خپل مټې رآباد وي، خپل مسؤلیت ادا کړي، راځي چې د دې غږ واورو وروسته به بیا تبصره پی وکړو.
زه کاملا يم له جنوبي پښتونخوا کوټ نه، د دې ماجور په فکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان د پاکستان کې په کوم ظلم یې کوم بنای ورته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خل په افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنا درته برابر کړي، سکولونه مرد بند کړي دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پوری می سکولونه خلاص کړي دي، دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي، تاسو له رحم نه پر کوي، تاسو ته خو دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي، د دوی سه هیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دوی ته سنتیا برابره کړي، دا او د پاکستان سره دا هیله چې ظلم نه کوي، لږ د نرمي سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به چرواکو ورسیږي. الله پامان.
د دې اوریدونکو غږم واورید، روس سبب میرمن امرخیل تاسو هم تبصره په کې زه غواړم د اوګي عمل نظر په دې اړه باندې واخلم. میرمن اوګي عمل د اوریدونکو تاسو غږ واورید چې ل خیبر پښتونخوا نه فکر کوم اړیکه نیولې و، دا د ته په غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي زیاتای بکی، اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو د زمينه برابر کړی چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته دا وای کې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصې وي، ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوی دي چې خلک کډوالۍ ته زړه کې او سخت ورځې وګالي، اما وای چې اولاد مې تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي، فکر کوي که دغه تګلارې بدل شي د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلک به بیرته راستانه شي؟
بله وکم، دغه خبره چې دی که اوکړه دا مسؤولې همدا حکومت دی، همدا چارواکي دي، همدې مکتبونه وتړل، همدې باعث شول چې لاش او خبره دلته ده چې دوی ته بې تفاوته ده، ځکه دوی باعث شول دوی خو پوهېدل چې اصیل غوندې خلک څه رقم د دې وطن نه ووتل، نن سبا کې کتلي چې کېدای شي دوی خپل دریځ بدل کړي، د مکتبونو دروازې به د جنکیو په مخ خلاصې شي، بالاخره دا خلک چې دومره ناری سوري کړي دوی ته به قناعت ورکړي، دنیا به قناعت ورکړي، دغه حقوق بشر چې ناری وهي د حقوق بشر ناری دا ملل متحد د څه دپاره ده، اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده، دا هېڅ هم کولای نه شي، دا یو سمبول ده، بالاخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل، زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساسه او یو بې حسه انسان هېڅ کولای شو چې د افغان جنکۍ درد څومره عمیق دی، څومره درد دی، زور دی، څومره سخت دی، خود دې دې لپاره بي تفاوت او کله چې چا پوښتنه کو ولا هر څه تامین دي، دنیا ګل ګلزار دي، او دا موږ د شریعت د سی وړو واسي وړو، موږ به نن ورته شرایط والا ورکو، موږ په کار کوو، دلته کار روان دي، پی روان دي، نه پی کوم دالیس کې روان دي، د کوم وزارت پاغه کې روان دي، زه معلوم نه دي، نتیجه هم صفر، خلک نه هیله کې خلک په هغه رقم لاړل، مسیر هم دی ځام دی ملامت ګڼه، ام دې بل اخر خلک هغه چې حالت په بیا چې دوباره راځي هغه د الفت څه شی دی چې وي د بند دی آزاد کړم په قفس کې دی بند کړم سیاد ما خو سورنګ زندان لیدل دی نو خبره پدې کې دی چې حالت اور باندې دلته اور شو اته لاړل اته اور باندې اور شو بیا راځي هغه انسان به سره کمی هغه څوک چې زمکه هغه سوځي چې اور پی بلی زه چې خبرې کوم نشم کولی
او په تاسف سره و بس الله پاک دې د افغانانو خصوصا چیرن سبا په زور رایسل کې د غستونزو ته حل لارې پیدا کی او الله پاک دې خپل رحم پیو کی رښتیا هم چې حالت د لیدو نه دی او تاسو د زړه درد هم زه در کوم ځکه هغه ویډیوګان چې ما کتلې دي او د نارینه وزرونه هم یو څه سخت وي نظر خزو ته زموږ زرونه مثلا ورته چوي اما یو څوک خزینه احساس لري خزینه عاطف لري د غیر اختیا هم چې زرونه ډکیږي بس په دې لچې د غستونځ سره هوار شي بل اخر خپل وطن کې د عزت ژوند پایل کی میرمن استانګزی تاسو مخ کې ویل چې بل اخر پردای کټ تر مهرباني مهرباني تاسو خبري او اوګي امل
دا ماشوم چې څنګه کله زم سلف مصاب ویل او بل اخر ترانسفر پلیټاری فکر کو چې د دې دریض به بدل شي یو یو تر هم په دې پزړ کې هغه شی او د دې دغه سیاست دا هغه شی موږ په دې خیر د وسخو ظلم زور کوي اخري ورس کې چې دې کړه بارو او خپل ریکشا او هر څه خاص کو خزم چې افغانستان نو لیدل عمل ته افغان او عمل ته پیدا شي او دلته هیڅ څوم نه درلوده بل اخر هغه ماشي وی پلاره و ملګری مې څنګه کیږي و زه مکتب د څنګه کوم ما مکتب په درس پات کیږي دلته او ته ما چی جوړې نو څوم د ساس سره باور کوم او جوړلې ټول رګ رګ وجود مې دي خپل ارزار چې دا څومره سخت حالت نه په خلک باندې تیریږي او دلته زه وګوره د خو یو خواته څه حال دي دا خلک څومره ظلم کوي هغه هغه خو که بیگانه دي که ظلم کوي خو کوي دی دوی ولي کوي دوی ولي شرایط نه برابرې زه مطمئن یم دلته خلک دولګي نمري دلته سلویش میلیونه خلک باور وکړي چې د ورځې د شپې ډوډۍ نه لري کار نه لري روزګار نه لري دوی په سخته کې دي هغه یو میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي دا دا به څه حالت وي دا د ځمکې پر مخ دلته یو قیامت وي ته باور وکړه چې دا سخته ده دا چې هر لحظه په هر نفس کې موږ مرو دا تر هغه چې یو بم ورلېږي ټول منځ لاړ شو دا به بهتره وي
کور ودان مننه میرمن اوګي عمل میرمن ملالې ستانګزی تاسو مخکې اشاره وکړه چې پردای کډ ترنی مو شپو دغه کډوال باید ستانې شي زکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمينه مساعده و وطن کې وضعیت هم خو یو څه اقتصادي پلوه مالی پلوه او بودیجه هم ډیره ویزه که بهرنۍ موسسو ډیره مرسته کوله هغه مهال اوس یو څه مرسته کې مشوي د طالبانو د حکومت لرا تک سره اما انتقاد دا دی چې دغه دیوې میاشتې مهلت یا د اتی وشت ورځ مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه وو دغه راز له زماني پلوه هم مناسب نه وو اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي هغه ویډیوګان تاسو ګورئ چې دوی زی اول د هغه دنیولو طریقې چې کومه یو ده هغه کې زور زیاتای کیږي بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړی هغه کې چې ساتل کیږي دوی خو که څه هم وای چالت اسانتیاو شته ورته ما اسانتیاو به مثلا د 140 نفر ته یم اوس خود میلیونونو یا د سلګو نظر کسانو خبره ده فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت د غبرخه کې یو څه زیاتای کړی دی ځکه ک یو اشاره و میلیونه کسانو ته مهلت ورکول کیږي حداقل مهلت باید یو کال وي یا حداقل څو میاشتې وي باید ما دوی فقط یو میاشت مهلت ورکړي یو میاشت نه وي 28 ورځې اثر لنن نه اثر د نومبر له دوه مینه نیولم پیل کړی دی ستنول هم پیل کړی
از بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم وای خپل کې مې چې وجنی پردونه سګیلا ده واسته چې طالبان یا هر حکومت چې راغلی افغانانو ته د زمينه نه د مساعد کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستان شي د دوی د پارګوري د جمهوریت وختم چې وو یا د کارزي صاحب وختو د شل کال مخکې دوی په عیش او نشاط کې تیر کړل اوس مونږ نه شو کولای چې اواز طالبان ملامت کله دوی یو 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 دولتي سکولونه جوړ کړ کله په کلی کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ خو یې نکړله ټول همدغه سي وطن فروشان په دې وطن کې تر نن پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نستړي شوی په د طالبانو شکر باسي. غل وو نو وو خلک په لاره کې په یو موبایل باندې وشتل کېده، نه وشتل کېده خو وشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و، خو وو یوازې په مکتبو باندې منګه فوکس کوو، خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه و. اوس اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو دپاره اوس تیر شوي یادونه څه کوو چې راژوندی کوو، خو د سړي د زړه د درد نه وای. اوس طالبان باید او د پاکستان حکومت سره کینه، ځکه چې دوی هم نیمه پاکستانی دي. زه پیژنم د پاکستان دولت کې چې دوی کار کوي، دوی شناخت کارت د پاکستانی لري، حتی تذکرې د پاکستانی لري. نمونه درته ناخلم، د ماغج غږ دی واوري، ما په رسمیت سره دوی پیژني. دوی کولای شي چې د پاکستان د حکومت سره کینی خبرې وکړي، وخت واخلي. نن سبا جمع دی، واوري راځي، خلک دی ولګین او لګین امړشی وی دی. پرون دوه دانی ماشومان هم پخې کې امړشی وی، په تور خام کې بیچارهګان دی اخنې دی وزن نه پیګم لاس رجال ته پات شي. نو دی الله هم ډیر بیره بار دی، هوا هم ډیره ساړه ده. او په یو دی امرخیل صاحب خبره، امرخیل صاحب خبره چې په یو کې دی، په یو په یو خیمه باندې گزاره هم نکېږي. هوا ساړه ده، لرګي په کار دی، زغال په کار دی، برق په کار ده. دی کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی خو آماده کول نشي. څنګه آماده کول شي؟ دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو، د یو کالو، د درې کالو حق لري چې وخت واخلي. د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظ نه ورشي هلته دنیا ته غږ سه. خلک باسي دا یونیسیر څه کوي دلته ناسته ده، خلک وزي دلته، خو دوی خپله کاروبارونه دي. باید چې د دوی دپاره وخت واخیستل شي، زمینه دې ځای ورته. د امرخیل صاحب خبره چې ورته د زمینه دې ځای، زمینه دې کور، زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي. ما د عماد صاحب سره خبرې وکړلې، ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناسي څنګه خوب درځي؟ زه خو د ما خوب خو تښتېدلې ده د ویډیوګانې چې ګورم. او تاسو قرار لاسته ځینې ناسته سي راشي دلته، خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی کنه، راشي ورته وایه چې پلار دا کار مه کوه، ځکه چې د مجاهدینو پلار همدغه پاکستان دی. او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې مونږ وینو چې اوس مې بچی په لاره کې مري، او د مکتبونه د سکولونه د لاسه نیول کیږي، او باسي او په ښځې په زندانو کې لنګې شوري، بیا دبي ما بچی پیدا شو. دا د جهاد نتیجه وه. دوی ولې داسې جهاد وکړه؟
مننه میرمن استانیزی، راځئ لږ ذره په اوسنیو امکاناتو حل لارو باندې خبرې وکړو. کور مو ودان چې موږ سره مدې بحث کې برخه اخیستې ده، نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصولانو او خزینه زکوونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. یو اوریدونکو خپل پیغام را لګري، دا پیغام هم سره اورو، بیا به بحث ته دوام ورکو، سره راټولو به خپل خبرې.
سلامونه دا د ډېرو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته، په دې هیله چې ټول ورو جوړ اوسئ. کله شرزاد یم، کابل ولایت نه ده. د دې باره کې خبره وکم دا چې اوس انجونې د تعلیم کچه، یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بندې، همغه شپږم سیم پورې چې د مکتبونه خلاص دي نو ټول بندې. نو و چې پاکستان نه کوم ماجی راځي، او اغلته چې کوم جنې دې زده کړې لپاره تللی وي، اغلته چې کوم کورنۍ ورسره تللی وي. زه فقط دی یو مسلې د ژوند کې سره شریک کوم. د سیو کار مخکې هغه د طب مسله وا، د طب مسله وا. نو دا په ډېر ستونزو مشکلات دې ته ویزه نه ورکول دي چې ویزه واخیستل، بیا ورسته دې په دې یو اتمن پښتون ټولنې کې خدای نشته چې ځان ته دی وجنې لاړ شي. دې دا د ورور ویزه او دې دا ویزه ډېر په مشکل سره واخیستل. هغه چې یعنی دومره په سخت باندې ځنه وځي واخستل، بیا لاړل ته د سي یو امید لرلو چې نه زبه هل تخلو زده کړو ته ادامه ورکم، مخفر زده کړو وکم. نو هم داسې مایو سبب تر استنې دي، ځکه چې هغه ټول افغان کډوال ته نو تبن چې غیر خبره کورنۍ و نه غیته چې اجازه نشته. دا به مونږ د سي یو نو امید برته به سرنوشت به خپل هوا ته راځي. او کاش چې دلته د زده کړو زمينه برابر وي، او دوی خپل زده کړو ته پرې خوده شوی ولې به نورو هوا دن تړ کېدل چې دوی دې په دومره تکلیف او مشکلات ان چې خپل هیواد کې مونږ د زده کړې لپاره پنتونونه لرو استادان لرو خو بیا مونږ ارکی ګچنور هیواد ان تلل شو دي اغل تم مونږ څوک نه پریږدي نو دا زمونږ د حکومت نه وختنه ده چې زمونږ انګینه دي نور در پدر نه ګرځوي د زده کړو اجازه دی ورکی او ډېر کورنۍ دې د زده کړو لپاره تللی پاکستان ته زه په دې شاهد یم د ننګرهار ولایت نه د کابل ولایت نه زما خپل هم سنفیانې وي د مکتب د دورې بیا پوهنتون چې دلته پاتې شوې دوی لاړې پاکستان ته زده کړو لپاره ول ډېر په نامې دې سره اوس بیرته دوی راستنېږي دوی په زړه کې دا امید لرلو هر ځای هر خوا ته کوشش کوي خو دوی یعنی دی اوس زده کړو پسې دوی دومره ځورېږي اخیر به تر کومه پورې دا ژوند هم داسې روان وي د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي
خدا ازادي راډیو اوریدونکو وچې له کابل پیغام پریخي وو نور بس د خبرونه هم د پای شی بوت نګدې شوی راځي لګ زره بحث سره خپل راټول کو میرمن دیوی امرخیل هر درد هر رنز سړی ته یو درس ورکوي کله ناکله چې په انسان باندې سختی راشي هله مغه سختی نه یو درس اخلي وو سم په افغانستان باندې تقریبا بشری ناورین وو او بل ناورین په سرازي هغه دای چې ولسلکه کسان په زور راستنول کیږي افغانستان ته په دې ډول چې په افغانستان کې کورونه نه لري حتی د سرپناه لپاره خیمه هم ممکن ورته ونه رسیږي ځکه که فکر وکړو چې مثلا د ولسلکه کسان مثلا 15 لک کورنۍ جوړینو 15 لک خیمه هغه هم په داس خیمه چې مثلا د ژمي د تودوال امکانات لري د هیڅ امکان نه لري ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته غاز نشته او د خیمه دننه په لرګي باندې هم ځانته ودیږي ځکه د امکانات پکې نه وي طالبانو ته څه درس ورکړي دغه وضعیت او طالبان باید څه وکړي د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري دوی به د دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي او بل اخره داسې چارې به تر سره کوي چې افغانان زړه کې چې همدې افغانستان ته ستونزې هم دي ستانه شي او یو هیله به ورکول کیږي چې بل اخره که اوس نه کال ته بل کال ته به ژوند نارمل کیږي زده کړې به دوام ورکوي خزې بخپل کار ته دوام ورکوي او هر څوک په آزاد توګه وکولای شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت اوسي
ګوري مخکې له لینا چې زه راشم په دې باندې خبره وکم یو خبره یادونه کوم د هر چا خپل نظر دی خو زه داسې فکر کوم زه په دې نظر باندې یا په دې ان باندې م چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هیڅ جدي عکس العمل ونه خود نو ممکن زه داسې فکر کوم کېدای شي زما دا فکر غلط اوسي خو زما په زړه کې هم دا خبره تاویږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره د غلړې پیل شوی اوسيږي او دا چې پاکستان زربلاجل یو میاشت وخت کډوال لپاره ورکه په دې کې خو د پاکستان دا ګډه و چې دلته افغان کډوالو ډېر سرمایه‌ګزاریانه کړې وې ډېر کارونه یو یعنی تجارتونه کول کورونه اخستي و دوی په دې باندې پېدل چې دا افغان کډوال خو په یو میاشت کې نس کولای دا ټول هر څه ختم کی نو دا معلومدار خبره ده چې دا به مونږ ته پاتې کیږي دا خبره او بل خبره ده چې په دې کې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یو نه و ځکه چې په دې کې طالب چارواکو به دا ګټه و چې افغانستان نه ډېر خلک راووتل ډېر خلک کډوال سول نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام افغانستان ته خوښته اوسي یو کېدای شي چې نړیوال مرستې یا بشري مرستې یو څه کمې شوي اوسي افغانستان ته نو ممکن چې دا بل دوی سره د دوی یو ځای مشوره و چې دا غلړې پایل شوله خدا چې اوس بشری ناورین رامنځته شوی ده او چې دا حالت رامنځته شوی ده نو کدی همدا غواړم چې بیرته د کډوال راسي چې د بهرانیانو پام راوړی یا بیرته هغه مرستې افغانستان ته لکه په خاصه تیر باندې راولېږدول سي نو په لومړی کې اوس دوی په دې باندې مسول دي دا په دې باندې د دوی وظیفه ده چې دوی سلسلنه او خپل نستوري را بډوخي او له افغان ملي تجارانو سره همدار از خیریه بنسټونو سره همدار از هغه ادارې هغه مستات چې په افغانستان کې فعالیت کوي له هغوی سره جدي د حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړي دي او د دې په لاس کې د دې په کنټرول کې اوس هر څه دي دوی هر څه کولای شي چې وی کی څه وی غواړي نو کوي غواړي حتمان کولای شي او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان کې تایید شوی ده علت همدغه مشران دی علت همدغه کسان دی چې د انجونو پر مخ باندې د پهنتونونو او د مکتبونو دروازې بندې کړلې د مرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې بندې کړلې کچې د نوې بندې شوی نو زه په دې مطمئنه يم اول ځ خپل پاکستان ته کډواله کیدلم زه مجبور وم زما خویندې په مکتب کې په نهم سم کې پاتې شوې زما خور په پهنتون کې محصله و هغه په نیم کې درس پاتې شو نو ما هم نور نشو کولای چې د وطن کې فعالیت وکم یا د کار وکم نو زه مجبور شوم چې راغلم نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي دوی باید مېرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري هغه حقونه چې د نارینه و لپاره هغه ته ورکول کیږي د هلکانو لپاره شته لکه اوس چې دوی ویلي دي چې دوی باید د هلکانو لپاره د کار کولو تحصیل کولو زمینه برابروي ولې دا نجونو یا مېرمنې هغه ته انسان نه ده نو دوی باید نجونو ته هم فکر وکړي او دوی په مخ د کار کولو او د ښوونځیو دروازې پرانیزي
کور ودان مېرمن امرخیل سلامت اوسې اوګي امیل ستاسو وروستي خبرې هم اورو څه کول په کار دي مخکې مېرمن امرخیل اشاره وکړه چې لاس مات سیغاړې تلویګي اوس خو د افغان کډوال دی افغانستان ته د افغانستان حکومت ته ورلغاړي دي طالبان باید څه وکړي په لاندو کې چې وینم دا باندې پوه
شي هیڅ شم نشته او د دې ځړم په چانس په دې د حالت دی راوستي او چې به کم راغلي دي د فکر نه کوم چې دومره څنګه لري پلاس کې دې کول لري اوس د تاسو د ولګې نمبرې دې لپاره چې ترتیبات نیولې یا حکومت خو خدمات کوي دا خو نه کوي چې مالیه کې د پټول باندې ولسمو غټ پورته شو چې وایي چې زه خو دومره عاید نه لرم زه تبا او هغه مطلب مالیه په ما په هر برخه کې لا زیاتې او مالیه وځه کې خبره پدې کې ده چې جهان دې اوس مجبور دی چې اوس د خلک د لپاره لاسونه یو کې دنیا باید یو کانفرنس نشي ټول باید خپل مرسته د خلکو لپاره ځکه دا د حکومت د نه د خلکو لپاره د دې حالت د مهارول لپاره باید یو کار وکړي
کور ودان تاسو وایئ چې د افغان حکومت اولس لواسه پورته خبره ده باید نړیوال هم راوډانګي کور ودان ملالې سنګزي استاسو روسي خبري هم اورو بله مېرمن سانګزې مېرمن سانګزې زموږ غاغورې
افغانستان افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره ناسته او کینی روغه جوړه وکړي چې د افغانان په دغه سړه وخت کې ونه باسي یو میاد ورته وټا کی او چې دغه سړه وخت یې شي یعنی جمعیتی شي دوی ته یو زاینه ورته برابر کی چې د دوی د پاره د راتګ د پاره زمينه باید جوړ شي نو هغه د پاره دوی باید کوشش وکړي او د نړیوال نه منګه غواړو چې منګه حقونه همیشه د پخولاندې شي خصوصا خزینه منګه متضرر خزي دي کده د چاپلار شي چې وای هغه خزه ده کده چا میړه شي چې وای هغه خزه ده کده چا زوی مر شوی دی یا به تعلیم شوی دی هغه خزه ده کده چې چا لور به تعلیم پاتې ده هغه خزه ده هغه بیکاره شوی ده هغه هم خزه نو منګه دې نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدن اقدام وکي او چې دغه سړی واخی
او پاکستان خپل پریکړه راوګرځي یا هدا اقل تاسو وای چې اوس نور مهلت هم ورکړي ترڅو د غزمې تیر سي ډیره مننه کوم ودان د خبرونه وخت پای ته رسیدي نور بحث پای ته رسو او ریدونکو د ازادي رادیو د دې اونې نور بحث پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې له افغان جرنالیست او د خزو د حقونو له فعال دیوی امر خیل او په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالۍ ستانګزای نه ډیره مننه
لکل لری دغره ګور ګورې داسې خوګې دی کاش کرے زیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکھ لی لرے دغرا گرگورے دا داسه خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره په غاړه سپلې می پری دی یوان دواړه سپلې می پری دی یوان دواړه تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پپل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی سگیر ویراؤکی ٹوکرے می ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سا